د مشال رادیو په نهسته خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز فرخند بیار او د عیسی کمیری سلامونه ومني. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې 12 منټه ده، وخت د سحر 9 بجې دي. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په دې خبرونه کې په پیښور کې د قبایلي جرګې له صدر ممنون حسین سره د ملاقات، په کراچۍ کې د وژل شوي پولیس افسر چودري اسلم کیس کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر پر ضد د مقدمې درج کولو، په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو او د خلاصي ګوندونو خاموشي په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو. یو سندري هم اوریدل شي. خو لومړی وار ورکو فرخنده وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټیکی په خبر گورنر هاوس کې پرونا وخته د ولسمشر ممنون حسین په مشرۍ کې د فاټا د پارلمان غړو یو جرګه کړي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه به په راتلونکو انتخاباتو کې په سلو کې د سلور نوي مرکزونو امنیت وساتي، او د عراق وزیر اعظم نوري المالکی په خپل ولس القاعده خلاف جګړه کې د یووالي غږ کړي. د خبرونو تفصیل په خبر گورنر هاوس کې پرونا وخته د ولسمشر ممنون حسین په مشرۍ کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو یو جرګه وشوه. په دغه جرګه کې قبایلی مشرانو ولسمشر ته د خپلو ستونزو په اړه تفصیل ورک. د پارلمان غړو ولسمشر ته وویل باید د جنگزپلو قبایلی سیمو لپاره یو خصوصي پیکج اعلان کړ شي، او د دوی د جرګو پخوانی نظام دې بحال کړ شي. د شمالي وزیرستانه د پارلمان غړی محمد نذیر وای
سپیشل پیکج اعلان وشي، او د میش کې ما په خنۍ جرګه دو اغا جرګه د بحال شي، ویل چې د میش ټول مسایل اغا د جرګې په سبب سره شوي دي حل کیږي. کریډیټ کالج راز مکتب په خپل ځای ته منتقل شي، او میش ته د یو نوې کریډیټ کالج اعلان وشي. او چې کوم د میش زخمیون شوي دي، کوم د میش مړی شوي دي په فوجي اپریشن کې، غیر پر د سپیشل پیکج اعلان وشي.
په دغه جرګه کې د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او نورو قبایلی مشرانو هم ګډون وکړ. په کراچۍ کې د سی آی ډی په وژل شوي افسر چودري اسلم د حمله مقدمه د وسوالو طالبانو د ډلې د مشر او ویان خلاف لیکل شوې ده. پولیس وایي د حمله په اړه د پلټنې په لومړني ریپورت اف آی آر کې د وسوالو طالبانو مشر ملا فضل الله او د دغې ډلې ویان شاهد الله شاهد ملزمان نومول شوي دي. دا کیس د کراچۍ ګلشن ټاون د اف آی بی کالونۍ په تاڼه کې لیکل شوی دی. د دغه تاڼې ایس ایچ او آصف منور په دې اړه تیر شپه ناوخته مشال ریډیو ته وویل
ریاست په مدیت کې لیکل شوی دی. په دې کې پر نومول شوو ملزمانو د وجنې، ترهګرۍ او چاته د زیان رسولو تورونه لګول شوي دي.
د سی آی ډی پولیسو ایس پی چودري اسلم د تیر زیارت په ورځ د کراچۍ په ایسانګری سیمه کې په یو ځانمرګي حمله کې سره د دوو نورو پولیسو وژل شو، او سوالو طالبانو د چودري اسلم د وژنې پړه منلې. افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه ځوان زړور عمل وستای چې د خپل ځان په قربانولو سره د یو ځانمرګي برید مخه ونیوله. اعتزاز حسن د تیر زیارت پر ورځ د خیبر پښتونخوا د هنګو په ابراهیم زو کې په خپل سکول د ځانمرګي بریدګر مخه ونیوله. له ارګنا په خبره شوی خبر پانه کې لیکل شوی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اعتزاز حسن په اړه ول ترهګری د افغانستان او پاکستان خلکو ته ګډ غواخته چې ټټولو ډیر قربانیان یې د ډیورن کرخې دوانو غاړو اوسیدونکو دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف هم د اعتزاز حسن د قربانۍ او مړانې ستاینه کړې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه دا توان لري چې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د رای د ورکولو په سلو کې د سلور نوي مرکزونو امنیت وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د امنیتي مسلو له امله به د رای ورکولو سلور سوه څوارلس مرکزونه تړلې پاتې وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسرائیل په خوانه پوځي جنرال او وزیر اعظم ایریل شیرون پر مړینې د نړۍ بیرابلو مشرانو خپل غبرګونونه خودلی. ایریل شیرون پرون د خالی پورس د 53 کالو په عمر کې د اوږدې ناروغۍ وروسته عمر شوه دی. هغه د 13 اتو کالو راهیسی په کوما کې وو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د يهودي ریاست لپاره د شیرون د هڅو یادونه کړې، او مرستيال ولسمشر جو بایدن به د ګل پورس د شیرون په اخیری مراسمو کې د ګډون لپاره ځي. جرمن چانسلر انگلا مرکل ویلی اریل شیرون یو اسرائیلی محب وطن وو. د اسرائیل خیلاس حکومت د شیرون چې د پوځي حملو او په قبضه شوو سیمو د یهودی آبادکاریو لپاره کار کړی وو خفګان ښودلی. بلخوا د فلسطین حماس ټلې د شیرون د مرګ هرکلی کړی او هغه یې د یو مجرم په توګه یاد کړی دی. د عراق وزیر اعظم نوري المالکی په خپل ولست القاعده خلاف په جګړه کې د یووالي غږ کړی. پرون د خالی پورس په بغداد کې یوې سیاسي غونډې ته په خپل وینا کې مالکی په سنی میشت انبار صوبه کې د پوځي عملیاتو تر شا د څه قسم فرقیزو مقاصدو تردید کړی. د دغه صوبې په رمادي او فلوجا په زیاتره برخو په تیرو اونیو کې القاعده ډلې کنټرول ترلاسه کړی وو چې اوس عراقي ځواکونو او قبایلي جنګیالو د زیاتره برخو کنټرول بیرته اخیستی. په عراق کې د آزاد اروپا د خبریال تر مخه پرون د خالی په ورځ په فلوجا کې آرامي وه. د انبار صوبې د صحت یو چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې د روانې جګړې له امله 76 کسان وژل شوي او زیاتوي په دغو کې 3 په رمادي او 18 په فلوجا کې وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د یوکرین مخالف مشر ویتالی کلیتشکو په اروپایي مشرانو غږ کړی. د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په حکومتي غړو دې بندیزونه ولګوي. کلیتشکو به اکثر هم پاتې شوی او دغه غوښتنه یې د تېرې جمعې د ورځې د یوکرین په مرکز کیف کې د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ د بلوو وروستو کړې ده. په دغه مظاهرو کې 70 کسان ژوبل شوي وو چې پکې د یوکرین پخوانی د داخلي چارو وزیر یوری لوتنسکو هم شامل دی. د تشدد دغه پېښې له هغې وروسته مخې راغلی چې د کیف یو عدالت هغه درو کسانو ته د 6 کالو د کید سزا واوروله کوم چې په 2011 کال کې د لینن د یوې مجسمې د الوزولو یو مبینه پلان جوړ کړی وو. دا خبرونه
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسې سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه تاسې واوریدل چې فرخند وزیر وړاندې کول. تاسې کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې لوستل هم شئ او کتل هم شئ. د قبایلی سیمو یو جرګې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره ملاقات کړې. د پارلمان یو غړی د دې ملاقات په اړه وایي
میز ټوله خبره په امر منده وکړه چې میز فاټه ته امن وړي. په فاټه کې تقریبا د لاسې کولې نه چې کیم جنگ شوی دی. په هغه کې د میز ډېر زیات نقصان شوی دی چې هغې دپاره سپیشل پیکج اعلان وشي.
په کراچۍ کې د وژل شوي پولیس افسر چودري اسلم د حملې کیس کې د تحریک طالبان پاکستان مشر او ویان پر ضد مقدمه درج شوې. کارپو اکیل یوسفزی وایي
آرمی چیف هم د آئی ایس پی آر په ذریعہ باندې د دغه مضمت هم کړی. هغه ته خراجی عقیدت هم پیش کړی کې نو د دې نه د حکومت د یوې نوې پالیسۍ د هغې یو قسم تقسیم کی.
د پاکستان په رسنو کې د خیبر پختونخوا پیښې او قربانی څومره اهمیت لري؟
اټک نه پورې غاړه چې په میډیا باندې زیات اثر لري نه هغوی دلته احساس دا دی چې هغوی ته دې نه پوره ادراک شته نه فهم شته او نه دومره مهمه ګڼي.
د کورمه ایجنسی پاړه چمکنې متاثرین شکایت کوي چې حکومتي مرستې د نش برابر دي.
دا کورونه اوس پورې رنگ پرته دي په دیوالونو لګ لګ روغ دي نامو نه حد هغه باندې د پاسه ټیمپ لګولې صرف سرپنې کړي دي دوه ورځې مخکې څه ده هلته کې واره شي دي او نو څه خدای پیلې باندې ټول خلک ناست.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه او یو څو سندرې هم لرو لمشال رادیو سره سي. اوریدونکو تاسې د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. تاسې لپاره په دې خبرونه کې شمیر رپورټونه لرو خو لومړی ز اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال موږ سره د ټلیفون په کرخه دي او د پاکستان او د هند ترمنځ د پاکستان لخوا د هند هغه داوی مسترد کړی شوی دی چې ګینی داوود ابراهیم په پاکستان کې موجود دی. نو تفصیل د اسلام آباد نه خپل د مشال رادیو خبريال نخلو. ستړي مشه اسار مو په خیر لومړی رخ دا و چې د پاکستان د خارجه دفتر د ویاند تسنیم استم ویلي دي چې د هند هغه میډیا رپورټونه رد کړي دي چې ګینی د هند ته مطلوب د جرایم پېشه یا د انډر ورلد یو غړی داود ابراهیم په پاکستان کې موجود دی. تاسو سره تفصیلات دي؟
ګولیاز د هند داخله وزیر سوشیل کمار شنده چې په پاکستان کې الزام لګولې و چې د هند تک مطلوب ترهګر یا کمکس چې داود ابراهیم هغه په پاکستان کې موجود دی او موږ به د امریکای سره په ګډه کوششونو سره داود ابراهیم چې کوم دی هغه به گرفتارو. ولې د دغه داوی چې کوم الزام لګولو دغه په جواب کې پاکستان د خارجه دفتر ترجمان تسلیم افتا اسلم چې کوم هغه تیر ورځ هندي مطبوعاتو سره خبرو کې دغه داوا مکمل توګه باندې مسترد کړل او وی ویل چې داود ابراهیم په پاکستان کې نشته او هند په دې حواله سره هند سره زمونږ مخکې هم خبرې شوې دي او هند مخکې هم دا قسمه الزامات په موږ باندې لګولې دي. خو موږ په تیرو وختونو کې دا خبره واضحه کړې ده او موږ هند ته ویلې دي چې داود ابراهیم په پاکستان کې موجود نه دی او دا قسمه بې بنیاده الزامات په موږ باندې نه لګي ځکه چې وړاندې وخت کې د الزامات لګولي او هغه وخت کې هند داسې ثبوتونه موږ ته نه کړلی شول چې پاغې باندې موږ وو چې او داود ابراهیم په پاکستان کې موجود دی. خو هند صرف الزام ولګي یو بیان ورکړي چې داود ابراهیم په پاکستان کې دی او بیا ورسره نور ثبوتونه نه وي. نو دوی ویل چې بغیر د ثبوتونو په کار دی چې هند دا قسمه الزامات په پاکستان نه لګوي.
صحیح ډیره مننه د تفصیلاتو نه. اوریدونکو اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال وو چې د پاکستان لخوا د هند د هغه الزامات رد کړی چې ګینه هندي وګړي او جرم پېشه تر هغه چې وته ویل کیږي داود ابراهیم په پاکستان کې دی.
دا مشال رادیو ده.
تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی. د پیښور په گورنر هاوس کې پرونه وخت قبایلی جرګه شوه چې مشري د پاکستان ولسمشر ممنون حسین کوله. د غی جرګه کې د گورنر خیبر پختونخوا نه علاوه د ټولو قبایلی جنسو مشرانو، سنټرانو او د کمی اسمبلی غړو ګډون وکړو. د جرګې ګډونوالو په غونډه کې خپل ستونزې له ولسمشر ممنون حسین سره شریکې کړي. نور تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبريال راکوي.
پرون نا وخت گورنر هاوس پیښور کې د پاکستان صدر ممنون حسین د قبایلی مشرانو سره یو جرګه وکړه چې پکې قبایلی مشرانو هغوی د قبایلی ستونزو نه خبر کړل. دا چې په دغه جرګه کې قبایلی مشرانو د پاکستان صدر نه څه غوښتنه وکړي دغه غوښتنو په خپله باندې د پاکستان مسلم لیگ نواز دل سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر مشال لیډو ته وایي
منتقل اعلان وش او چې کیم دې میز زخمیون شوی دي کیم دې میز مړی شوی دي په فوجي اپریشن کې غیر پر د سپیشل پیکج اعلان وشي.
دا چې پاکستانی صدر ممنون حسین د قبایلی مشرانو دغه غوښتنو ته څه جواب ورکړو نو محمد نذیر جاتوی
صدر په دې الفاظ باندې و چې زده توست پر هر وخت اویلیبل یو او دا خبره وکړه چې تاسو څومره مسایل دي مسره تاسو اني ټایم ولا ودا شي تاسو مت تاسو لیټر کې شي زه تاسو ټینډر کاوه چې څومره مسایل دي میز تاسو میل فټ اپرنا میز تاسو سره حل کوي او دا خبره پټولې وته وکړه بلکې مو سره فرست وکړه چې مصالح حل اپریشن نه دي مصالح حل مذاکرات دي او مذاکرات جرګې په سیستم باندې وشي جرګه نه فعال شي دا اپریشن نه ختم شي او په دې کې دا امن جوړ شي دي امن دې پر د دې می سره ودا وکړه چې تاسو سره د شانه بشانه یو
بل خو دغه جرګه کې ګډون کوونکی زیاتره قبایلی مشران وایي چې دغه جرګه یو خو پرمختګ وو او دوی تم لري چې د قبایلی ستونزو ته به د پاکستان نوی صدر پاملرنه وکړي. په سېنات کې د فاټا پارلماني لیډر سېنېټر عباس خان افریدی په دې باب لوایي
دا څنګه چې جرګه دا یو خشرو خودي چې غوړان په یوه چې قبایل او سره نو خلکو په کې زړه خد خپل غای ویر کړل مو ته وویلو کاغه دې مو د اډوکیشن مسله دا کاغه دې مو نو لاین اډر سچویشن دا کاغه دې مو د روزګار دا نو دا شروعات دي دا جرګې بم کې دي دا نسبم کې ګو صدر صاحب دا غاړه چې ان شاء الله دا مسائل به حل کوو فوقتن فوقتن به په دې باندې کینو
یاد ونول ده چې قبایلی مشرانو په غوښتنه صدر پاکستان دوی ته باور ورکړو چې دوی به ټولو ایجنسو ته په وار وار دوره کوي او د دوی ستونزو به هم اوري او مشرانو سره به هم ملاویږي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د وژل شوی پولیس افسر چودري اسلم د حملې کیس د وسلوالو طالبانو د امیر مولانا فضل الله او د دغه ډلې د بیان شاهد الله شاهد پر ضد لیکل شوی دی. په کراچۍ کې د تیر زیارت پر ورځ په یو مبینه ځانمرګي حمله کې د کراچۍ د سی آی ډي پولیسو چارواکي او د دوه نور ملګري وژل شوي وو. د دغه حملې پړه وسلوالو طالبانو منلې وه. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال راکوي.
په کراچی کې د سی ای ډی په وجل شوی افسر چودری اسلام باندې د حمله مقدمه د خالی په ورځ د وسلوالو طالبانو د ډلې د مشر او ویان په خلاف لیکل شوې ده. پولیس وایي د حمله په اړه د پلټنی په لومړنی ریپورت یا اف ای آر کې د وسلوالو طالبانو مشر مولانا فضل الله او د دغه ډلې ویان شاهد الله شاهد ملزمان نومول شوې دي. دغه کیس د کراچۍ ښار ګلشن ټاون د اف ای بی کالونی په تاڼه کې لیکل شوی دی. د یادې تاڼې ایس ایچ او آصف منور په دې اړه تیر شپه ناوخته مشال رډیو ته وویل دی وایي اووه دوه زره څوارلسم نمبر دغه اف ای آر د ریاست په مدیت کې لیکل شوی دی. په دې کې پر نومول شوو ملزمانو د وژنې ترهګرۍ او چاته د زیان رسولو تورونه لګول شوي دي. چیرونکی وای په پاکستان کې دا اول ځل دی چې د وسلوالو طالبانو مشران په اف ای آر کې نومول کیږي. کارپور عقید یوسفزی د امنیتي ادارو دا چلند د پاکستان لخوا د وسلوالو طالبانو په خلاف په تګلاره کې څرګند بدلون ګڼي.
دا اول ځل دی چې د تحریک طالبان پاکستان مرکزی امیر او دغه ترجمان چې د هغه په اف ای آر کې نامینیټ کړی دی. هم دغه رنګ د چودري اسلم چې وژل شو دغه نه بعد د آرمی چیف هم د آی ایس پی آر په ذریعہ د دغه مضبوط هم کړه هغه ته خراجي عقیدت هم پیش کړه کینو د دینه د حکومت د یوې نوې پالیسۍ د هغه یو قسم ناقصین کې.
عقیل یوسف زیزی توی په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو خبرونه مخې ته راتلل خو د چودري اسلم په څیر د افسرانو وجنه ډرون بریدونه او یا په کومه سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات او نورې پیښې د دې غمازی کوي چې په اوس وخت کې د دغه ډول مذاکراتو امکانات ختم شوي دي.
کراچی
د سی ای ڈی پولیسو چارواکی چودری اسلم د زیارت پورز د کراچی په ایسانګر سیمه کې په یو مبینه ځانمرګي حمله کې وجل شوی دی. وسلوالو طالبانو د چودري اسلم د وجنې پړه په خپل غاړه اخیستی وه.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په کراچۍ کې د پولیس سی آی ډی د یو افسر محمد اسلم خان د وژنې په اړه لیکي. په پاکستان کې د وسلوالو لخوا په ډیرو شمیر کې لوړپوري کسان وژل شوي دي. خو د محمد اسلم وژنه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د دغه هیواد لپاره یو لوی زیان دی. د مقالې نور تفصیل له انیسه اجمل نورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو لخوا په زیات شمیره کې لوړپوړي کسان وژل شوي دي. خو د جنوري په نهمه د یو زیات پیژندل شوي او لوړپوړي پولیس وژنه د هیواد په هغه تاوانونو کې یو ده چې د سخت دریځې پر ضد مبارزه کې ورته اوښتي دي. ایس پی محمد اسلم خان چې زیاتره به په چودري اسلم پیژندل کېده د وژنې د پلټنو چارواکي وایي چې دغه پر ضد په حمله کې تر 200 زیات کیلو بارودی مواد استعمال شوي دي. دروس پانی تر مخه دا په محمد اسلم پنسم لوی بریدو د دین اوراندې هم په نوموړی د دریو لوی حملو کې غټي چاودنې شامل دي. خو وسلوال په دغه پیښو کې خپل هدف ته اونه رسیدو. په کراچۍ کې ترهګرۍ پر ضد د مبارزې مشري مان دادا چې محمد اسلم په یو مهم ځای کې مهم کس وو. ورځپاڼه په کراچۍ کې د تحریک طالبان پاکستان په شمول د نورو وسلوالو ډلو د موجودګۍ او زالو پاړه لیکي چې کراچۍ د وسلوالو لپاره یو پټن ځای دی او تر ټولو مهمه ده چې داغي مالی مرکز دی. نو ځکه محمد اسلم وسلوالو ته زیات غوښتونکي وو. ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د محمد اسلم په مشرۍ کې امنیتي ځواکونو په سلګونه د تشدد ډک سخت دریځه کسان او د تحریک طالبان پاکستان د منځني کچې کومندانان او نور وسلوال وژلي دي. مقاله لیکي وسلوالو اخر په 9 جنوري محمد اسلم اوجو خو اوس باید چارواکي په سمدستي توګه د دې پیښې په اهمیت پوه شي. د ایس پی محمد اسلم وجنه نه یوازې د پاکستان لپاره د یو بل زړور سرتیری بایلل وو، بلکې د هیواد یې لا نور خطرناک اړخته بوتلو. مقاله لیکي د محمد اسلم وجنه نه یوازې د تحریک طالبان پاکستان لپاره مهمه وه، بلکې د کراچۍ د مختلفو جرمونو کوونکو ډلو، تختونکو او د منشیاتو استعمال کوونکو ځای هم دی. د مقالې تر مخه په دغه ډلو کې زیاتره د سیاستوالو سره هم اړیکې لري او محمد اسلم د تیرو ډیرو کالونو راهیسې بغیر د څه تعلق ساتلو له دغه ډلو سره مخامخ په مبارزه کې وو. ایکسپریس ټریبیون لیکي دغه مجرمو ډلو د ډیرو کالونو راهیسې د محمد اسلم د لرې کېدو او له منځه وړلو هڅې کولې.
انیس اجمل بچی د ایکسپریس ریپورت د ورسپانډي غټی کې تاسو ته وړاندې خپل هم دې موضوع په اړه تاسو لپاره دوه نور رپورټونه هم لرو. کار په هان وای چې په هنګو کې د ځانمرګ بریټ حسن ناکامولو پر وخت وژل شوی اعتزاز اسن، او په کراچۍ کې د طالبانو لخوا په وژل شوی چودري اسلم د پاکستان خلاصي سیاسي مشر تابا خاموشي د اسلام او پاکستان دواړو لپاره د تاوان سبب کیږي. نور تفصيل د اسرار علم بومن پر رپورټ کې ورو.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په هنګو کې د ځانمرګ برید هڅه ناکامولو پر وخت وژل شوی اعتزاز اسن په کراچۍ کې د طالبانو لخوا په وژل شوي چودري اسلم د پاکستان خلاصي سیاسي مشرتابه لخوا هغه سې د غوسې ډک غبرګون مخې ته نه دی راغلی، لکه څنګه چې د طالبانو د پخواني مشر حکیم ملا مسید پر وژنه راغلی وو. د جمهوریت اسلامي یو مشر سراج الحق څخه چې کله مشالې وپوښتل چې ګوند یې د حکیم الله مسید پر وژنه ډیر خپه وو او که په هنګو کې د ځانمرګ برید کوونکي لخوا په وژل شوی اعتزاز حسن، نو هغه ویل
مونږ په خپل ځان باندې خپه یو چې مونږ ولې د دې حالات سره مخامخ شو. چې که سویل نمرې کدلته کې پولیس مرې کدلته سرکاري غیر سرکاري خلک مرې، نو د دې ټولو جرایمو هغه او د دې ټولو واقعاتو بنیاد منگا د پخوانی حکومتونو پالیسی گنو، او همیشه دا غوښتنه کوو چې آیا وخت نه درغله چې د دې پالیسی نه لاس پر سر کړی.
په لاهور کې د ساوت ایشیا جورنال مدیر امتیاز علم وای د جماعت اسلامي مشر منور حسن د طالبانو مشر کی مولا مسجد شهید ګرځولې وو. خور د په خبره د اعتزاز حسن او چودري اسلام په اړه د جماعت اسلامي لخوا د غسیق برګون مخیتان نه درغله. دغه په خبره هغه ځکه چې په پاکستان کې خلاصي مذهبي ګوندونه دا فکر کوي چې سغدري ز وسلوال د دوی په ګټه دي.
دا چکم ماشوم اعتزاز حسن د خپل ژوند پر سر د سلګونو ماشومانو ژوند بچ ک، بلخوا په کراچۍ کې پولیس افسر اسلم خان صاحب شهید شو. ارمان چې داسې نور پولیس افسران هم د ترهګرو په ضد ودرېږي نو ترهګري قابو کېدای شي. زموږ سیاستوال د موقع پرستۍ ښکار دی او له ذهني ګډوډۍ سره هم مخامخ دی، او د ترهګرو خلاف د ودرېدو همت پکې نشته. او کچېرې د پاکستان ریاستي مشندري هغه څوکې چې اسلم خان وکړه نو له ترهګرۍ خلاصې دی شو.
که څه هم د تحریک انصاف مشر عمران خان په کراچۍ کې د وژل شوي چودري اسلم په اړه یوازې دومره ویلي دي چې نوموړي ته تحفظ نه ورکول د سند حکومت کمزوري خایي. خور دې ګون یو بل غړي او د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطف خان وای د چودري اسلم د وجنې په سختۍ سره غندن او د اعتزاز حسن ستاینه کوي. نوموړي د اعتزاز حسن په اړه زیاته کړه
د لایس ایوارډ ورکول په کار دی او ډېر د بادرې کار کړی دی، خپل ژوند ورکړی دی، خپل ماشومان بچ کړی دی، نو ډېر زیات قابل ستایش اقدام کړی. نو موږ خو هر قسم لا د ټیریزم کنډم کوو او دا وایو چې دا نه دی په کار، او د دې د حل په اکلا په دغه باندې خو رئیس دورې نشته چې هغه موږ نه کنډم کوو. سر د حل په باندې خبره ده چې څوک وي چې خبرې په کار دي، څوک وي چې نه جنگ په کار دی.
امتیاز علم همدار از وای چې په پاکستان کې د زنو سیاسي ګوندونو لخوا له طالبانو سره نرم رویه او د طالبانو لخوا د وژل شو خلکو په اړه خاموشي د اسلام او پاکستان دواړو لپاره د تاوان سبب کیږي.
دیکھیے، ان میں سے جو جماعت اسلامی کی طرح کی جماعتیں ہیں وہ طالبان سے ہمدردی رکھتی ہیں.
د جماعت اسلامي په څیر ګوندونه له طالبان سره همدردی لري، او دا د هغوی خوش فهمي ده یا غلط فهمي ده چې له دې سره به د دوی طاقت مضبوط وي، خو دوی په دې نه پوهیږي چې له دې سره اسلام ته او پاکستان ته څومره زیان رسیږي. دا فرقه پرستی څومره مخ په زیاتېدو ده، دوی بعد د هر څه قیمت ورکوي او د خپل خلکو وژونکو ته شهیدان ویل د عین خلاف ورزی ده او له ملک سره دښمنی ده. زه وایم چې دې ماشوم اعتزاز حسن او چودھری اسلم چې کومه لار مګ ته خودل ده همدغه د پاکستانی ولسلار
وی راسته ہے پاکستان کے عوام کا.
امتیاز عالم وایي باید چې پاکستان سیاسی ګوندونه او حکومتي مشینری د اعتزاز حسن او چودھری اسلم پر نقش قدم ولاړ شي او د هغو خلکو ستاین او مرسته وکړي چې د ترګری او سغدریزی خلاف مبارزه کوي. د دې په خبره کچیرې داسې ونه شو نه پاکستان او اسلام دواړه تباه زیان ورسیږي.
اسرار علم بمندو چې تاسو ته رپورٹ او وړاندې کول په همدې موضوع په اړه یو بل رپورٹ هم لرو. د پاکستان پر رسنو کې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په اړه یو داسې انځور وړاندې کیږي چې دغه سیمو خلکو قرباني پکې په سم ډول نخ کارول کیږي. د دې یو مثال د هنګو یو بهادر زده کوونکې اعتزاز حسن دی چې د سونو ماشومان ژوندې بچ کړي. د خبر پختونخوا کارپوهان وایي کچري دا پیخه د پاکستان په پنجاب او یا په سند صوبه کې شوې وي نو په ټوله میډیا کې به د دې په حق کې خبرې کېدې. کارپوهان دا دریس هم لري چې د اسلام آباد او پنجاب لپاره خبر پختونخوا دومره اهمیت نه لري چې په میډیا کې ذکر وشي. په دې موضوع زموږ همکاري انیسا اجمل یو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د تیر ګل پروز د خیبر پختونخوا په هنګو کې د ابراهیم سیس کلی او زده کوونکي اعتزاز حسن د یو ځانمرګي برید کوونکي د نیولو په خاطر ووژل شو، د خیبر پختونخوا ځینې خبریالان وایي چې د پاکستان په میډیا کې ځینې کسان داسې موجود دي چې د اعتزاز حسن او د ملالای یوسفزی په شان د بهادره ماشومانو د دې سربیره د ترهګریزو پیښو په اړه هغه څه خبري پوښښ یا کوریج نه کوي څنګه چې د پاکستان د نورو برخو د پیښو او مسئلو په اړه کیږي. خبریال رحیم الله یوسفزی وایي اعتزاز حسن که د پاکستان په یو بل وی خار کې د خپل ځان قرباني ورکړی و نو نن به د پاکستان ټولې میډیا او خبریالانو دغه په حق کې خبرې کولې.
دا پیښه شوې ده ابراهیم زی کلی کې، دا پیښه اوس کې د یو لوی خار کې شوې وه یا پنجاب کې په سند کې شوې وه، د هغې به زیات دای کوریج به کېده. اسلام آباد کې او په لاهور کې لوی لوی ادارې دي، د هغې چې هلته یو پیښه وشي د هغې زیات بیا ذکر کېږي. پاکستان کې کرکټ یو لوبغاړی و شعیب ملک، د هغه واده و د هندوستان د ټینس یو لوبغاړی ثانیه مرزا سره، دونه ډېر کوریج کېده. او په هغې ورځو کې دلته په تیمرګره کې په دیر کې یو بم چاودنه وشو، هغه کې 50 کسان تقریبا بې ګناه خلک مړه شو. نو هغه وعدو ته زیات توجه وه او دغه چې کوم پیښه شوې وه چاودنه چې په هغې کې څونه کورونا تباہ شو اسو دا اخر ډیر کم ذکر وو.
د پاکستان یو بل نامتو خبریال اسماعیل خان وایي چې د پښتونخوا مسالې د اسلام آباد او لاهور کې د موجوده خلکو لپاره ډیر اهمیت نه لري نو سکه داغي د میډیا زیات پام صرف تر پنجاب او اسلام آباد تر حد پوري وي.
چې هم یو احساس ته دی خاص کر په خیبر پښتونخوا کې چې دلته کې چې سکیږي د هغه پورا ادراک یا فهم پټول پاکستان کې د داټک نه پورې راړه خلکو ته داغه دومره احساس نشته دی، ځکه چې احساس او فکر وې نو د دې د مسلې رښتبې پام ګرځول وي. نو که تاسو د میډیا نه کوي اوور ال د دې اپروچ ته اسه نه دی، نو ما خپل خیال دا دی چې زیاتره خلک د اټک نه پورې راړه چې په میډیا باندې زیات اثر لري، نه غي د احساس دا دی چې هغي ته دې نه پورې ادراک تا نه فهم شته او نه دومره مهمه ګڼي.
د پاکستان د اردو ژبې یو مشر خبریال نصرت جاوید بیا وایي د پاکستان میډیا پوره هڅه کوي چې د پښتنو په خاوره د ارې خې او بدې پیښې په اړه معلومات خپاره کړي.
پښتونوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو، پښتونوں نے ووٹ دیا ہے جماعت اسلامی کو، اب مجھے بتائیے
زیاتره پښتنو عمران خان او سراج الحق ته ووټ ورکړی دی. د بشیر بلور ګوند ته نه چې د پښتنو د امن لپاره یې هلې ځلې کولې. نو د یو خبریال په توګه به زه د پښتنو د دلچسپۍ او د رایو اظهار ته ګورم او زه به بیا ځکه د هغو ګوندونو خبره زیاته کوم چاله چې پښتنو خپلې رای ورکړي او اقتدار ته یې راوستلي، او داسې دا خو د میډیا اخلاقي مجبوري شوه چې هغه به هم هغه څه خپروي پس کې چې د پښتنو دلچسپۍ
هایلایټ کرے گا.
خو بیا خبریال اسماعیل خان د نصرت جاوید له خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې د خیبر پختونخوا ځینو خلکو عمران خان په واک کې راوست او د پاکستان میډیا د هغې په تناظر کې د پښتنو پر مسئلو خبرې کوي نو دا سمه نه ده. اسماعیل خان وایي د میډیا په اخلاقي توګه دا ذمهواري جوړیږي چې یو ښکاره او رښتیا اړخ خلکو ته وړاندې کړي او د پاکستان میډیا باید د فاټا د کوټې او دغسې د کراچۍ د پښتنو مسلو ته هم هغومره پام ورکړي څومره چې د پاکستان د نورو برخو
انیس اجمل بچ د پاکستان رسنو کې د خیبر پختونخوا د په اړه د تاسو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا.
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو خو وخت شبه دی د سهار 9:30 بجې د فرخند وزیر نه د خبرونو لنډی زور.
پیښور گورنر هاوس کې پرونه وخته د ولسمشر ممنون حسین په مشرۍ کې د فاټا د پارلمان غړو یو جرګه کړې. د پارلمان غړو ولسمشر ته وویل باید د جنگ ځپلو قبایلي سیمو لپاره یو خصوصي پیکیج اعلان کړي شو د دوی د جرګو پخوانی نظام دی بحال کړل شي. په کراچۍ کې د سی آی ډي په وژل شوي افسر چودري اسلم د حملې مقدمه د وسوالو طالبانو د ډلې د مشر او ویان خلاف لیکل شوې ده. پولیس وایي د حملې په اړه په اف آی آر کې د وسوالو طالبانو مشر ملا فضل الله او د دغه ډلې ویان شاهد الله شاهد زمان نومول شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه ځوان زړور عمل ستایلی چې د خپل ځان په قربانولو سره د یو ځانمرګي برید مخه ونیوله. اعتزاز حسن د تیر زیارت پرس په هنګو کې په خپل سکول د حمله په مخه نیولو کې وژل شو. د پوز یو چارواکي بریګیډیر ندیم زکی تیر ورځ اعتزاز حسن ته د پوز د مشر لخوا د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه د اتوان لري د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په سلو کې د سلور نوي مرکزونو امنیت وساتي او سلور سو سوارلس مرکزونه بابند وي. د اسرائیل پخوانی پوځي جنرال او وزیر اعظم ایریل شیرون پر مړینې د نړۍ بیلابیلو مشرانو خپل غبرګونونه ښودلي. ایریل شیرون پرون د خالی په ورځ د 15 کالو په عمر کې د اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. د فلسطین حماس ډلې هغه د یو مجرم په توګه یاد کړی دی. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی په خپل ولست القاعده خلاف په جګړې کې د یووالي غږ کړی. پرون د خالی په ورځ په بغداد کې بي سیاسي غونډه ته په خپل وینا کې مالکی په سنیمیشت انبار صوبه کې د پوځي عملیاتو تر شا د سکسم فرقیزو مقاصدو تردید وکړو او د یوکرین مخالف مشر ویتالی کلیتشکو په اروپایي مشرانو غږ کړی. د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په حکومتي غړو د بندیزونه ولګوي.
فرخند وزیر وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. ځو اسلام آباد ته چته چې د مشال رادیو خبريال د پاکستان مقامي او ورسپانو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړي.
دنیا ورسپانه وایي چې د وزیر اعظم لخوا ولسمشر ته سفارښت شوی چې هنګو کې ځانوجون کې حمله د خپل سر په بدل منکون کې او د نورو ژوند بچکون کې اعتزاز حسین ته د ستاره شجاعت تمغه اعلان کړی شي. د غرنګ د پوزي سر لخر لخوا هم د اعتزاز حسین په قبر ګلونه اوغړول شو او هغه ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړی شو او په سینټ کې هم د قربانې په اعتراف کې قرارداد منظور شو. اداري وایي چې څومره درناوی اعتزاز ته ورکړی شو د دې حقدارو، بلکې د کارنامه د دې نه هم زیاته وه، ځکه په سیکیورټی ادارو کې به بیا هم داسې مثالونه موجود وي خو په عام خلکو کې او خاص کر د 14-15 کالو ماشوم د پاره داسې مثال نشته. اداري اخیره کې وایي چې د اعتزاز حسین دا قرباني به بې ځای نه زی او د دینه دا خبره هم ظاهريږي چې د کام بچي بچي د ترهګرو خلاف دی او د دوی په ضد جنگ ته تیار دی او دا جنگ به تر هغه جاری وي چې د ملک نه تر سو اخیری ترهګر نوي ختم او ملک د انتها خوخو او ترهګرو نه پاک شي. همداشان اکسپرس ورسپانه خپل اداري کې وایي چې وړاندې ورځو کې ترهګرو کراچۍ کې یو لوور او قابل پولیس افسر اسلم چودري وجلې دی او د پلټنونو دا خبره ثابته شوې ده چې په د ځانبوجون کې حمله شوې ده چې پکې یو نیم سل کیلو پورې بارودی مواد استعمال شوی وو. بل طرف ته د هر قسمه کاروایو او عملیاتو باوجود هم کراچۍ کې ترهګری د کمیدو نوم نه اخلي او 13 ورځ مشرف کالونه او ماډیپور کې دوه پولیس مقابلو کې سلور تنه وجل شوې دي چې پکې دریو تعلق د کلدم تحریک طالبان سره دی. اداري وایي چې دا ډېر د افسوس او حیرت خبره ده چې کراچۍ کې لا یو زخم نوی ورغلی چې د ترهګری بل پیخره مخې ته شي. یقیناً چې دې سره د ملک په اقتصاد او ترقی هم بد اثر پریوزی، نو ځکه ضروری ده چې په هر جوړ د ترهګرو نیټورک او آپریشنل بیسس ختم کړي شي، او د دې لپاره د مؤثره استخباراتي نظام ضرورت دی. اداري اخره کې لیکي چې کراچۍ کې بدخواره اسمګلران، لیاري ګینګوار، اجرتي قاتلان او دغه رنګ نور جرائم پیشه خلک خپل خپل کارونه کوي، نو پکار ده چې حکومت هم د دې ټولو خلاف یو سخته او کوټلې کاروایی شروع کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات. ڈیلی ٹائمز لکی د ہنگو پنزلس کلن اعتزاز حسن زړه ورتیا ک یو خوا گن شمیر خلق د یو ځان مرګي حمله نه بچ پات کړل، نو بل خوا د هغه دغه کار د خلکو زړونه هم خپا پرې خودل. هغه خپل ژوند له لاس صبر ک خو په خپل سکولی ځان مرګي بریدګر حمله ته پرې نه خوت. د تیر زیارت پورس په ہنگو کې دغه بد پیښه مخ ته راغله. ڈیلی ټائمز لکی اعتزاز او د هغه نورو ملګرو ځان مرګي بریدګر و پیژند. د هغه نورو ملګرو له ویرې منډه کړه، خو اعتزاز پریزان قربان ک. پرسپان لکی دا یو ډیره د خفګان وړ خبره ده چې د یو سکول ماشومان د داسې حالات سره مخامخ شي چې آی هغوی ځان بچ کړي او کنا د نورو خلکو لپاره ځان قربانی کړي. اعتزاز د سناسو 2000 کسانو ژوند ساتلو لپاره خپل ژوند له لاسه ورک، او باید د هغه قربانی بې ځایه لاړه نشي. د دغه پیښې وروسته په ټولنیزو وبپاڼو د اعتزاز لپاره درناوی وښودل شو، او د هغه او ملاله یوسفزی د ترهګرۍ خلاف د هڅو او قربانیو ستاینه وشوه. اعتزاز او ملاله دواړه د خیبر پښتونخوا نه وو چې د ترهګرۍ او بدامنۍ په پیښو کې تر ټولو زیاته متاثره شوې ده، او دا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ماشومان دي چې تر ټولو زیات داسې پیښو نه متاثره کیږي. ڈیلی ٹائمز لکی د وسوالو طالبانو تل په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې په سکولونو بریدونه کړي دي، او د اعتزاز او ملاله غوندې ماشومانو د خپلو سکولونو تباه کېدل او په خپلو ملګرو او استادانو وسوال بریدونه لیدلي، او ځکه هم دوی د ترهګرۍ د داسې پیښو غندنه په خپلو وړوکو عمرونو کې کوي، او باید د پاکستان حکومت او پوځ د اعتزاز د قربانۍ ستاینه وکړي او تل یې یاد وساتي. بلخوا ای پی خبری ایجنسی لکه افغان امنیتی عسکر با پور روانو د ولسمشری په انتخاباتو کې پر پولینګ سټیشنو د امنیت ذمہواری سنبالوي، او دا کار به د افغانستان د امنیتی عسکر او پولیسو لپاره یو آزموینه هم وي چې څنګه یې ترسره کړي. ته دغه هیواد داخله چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی په کابل کې میډیا ته ویلي، د انتخاباتو لپاره خپل امنیتی پلان یې انتخابي کمیشن ته د څارنې لپاره لیږلې دي. صدیقی وایي د دوی د معلوماتو پر اساس یې شپږ زرو څلور سو او یو دیرش مرکزونو لپاره سیکیورټی پلان جوړ کړی چې دغه بعد ملک سناسه څلور نوي برخې پوره کوي. په دغه هیواد کې د نیټو پاتې ځواکونه به د روان کال تر پای پورې له افغانستانه ووزي. په 2009 کال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یو شمېر پولینګ سټېشنې بندې وې، او په ټاکنو کې د زیاتو درغلیو رپورټونه هم راغلي وو. اجانس لیکي کچېری د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي، نو سناسه شپاره زر امریکایي عسکر به په دغه هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره ایثار وي.
فرخنده وزیر وا چې د نړیوال رسنۍ د دوو مقالو غټ کې تاسو ته وړاندې کول. فورن پالیسی مجلې کې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس د کتاب په اړه یو مقاله خپره کړې. په دې کتاب کې راغلي چې افغان ولسمشر حامد کرزی له واکه لري کولو لپاره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ هالبروک پاکستان او افغان لپاره پټې هلې ځلې کولې. نور تفصیل د اسرار عالم پر رپورت کې اورو.
د فارم پالیسی په مقاله کې راغلی دی د امریکا د دفاع په خوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل کتاب کې ادعا کوي چې امریکا هڅه کوله چې د 2009 کال د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې کرزی له واک لري کړي. خغلی ګیټس دا هڅه یو ناکامه او بې ضابطه بللې ده، او ویلي دي چې له دې سره د امریکا او افغانستان اړیکو ته ډیر زیان رسېدلی. په مقاله کې راغلی دی د ولسمشر کرزی لخوا په امریکایي ولسمشر بارک اوباما بې اعتمادۍ د کار ته لا پسې نور تقویت ورکړي، چې امریکایي انتظامیه د دې جوګنه ده چې د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لپاره د کرزی ملاتړ ترلاسه کړي. ځنو لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي دي کچېری یا تړون سمدستي نه کیږي، نو کېدای شي چې امریکا خپل ټول پوځونه له افغانستانه وباسي. د فارم پالیسی مجلې په لیکنه د ولسمشر کرزی له واکه لرې کولو لپاره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ هالبروک او د افغانستان لپاره د امریکا سفیر کارل اکنبری پټ په پټه هلې ځلې کولې. د فارم پالیسی مجلې په لیکنه ولسمشر کرزی څو ځلې ویلي چې امریکا هڅه کوله هغه له واکه لرې کړي، خو واشنگټن ټینګار کوي چې 2009 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې یې د ډیموکراسۍ ملاتړ کاوه. د فارم پالیسی مجلې په لیکنه ښاغلی ګیټس په خپل کتاب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ هالبروک هڅه کوله چې ټاکنې دویم پړاو ته وغځوي، او په ټاکنو کې یې د حامد کرزی د لرې کولو او د هغه د سیالانو ملاتړ کاوه. د امریکا د دفاع پخوانی وزیرو په خپل کتاب کې لیکلي هالبروک زیاته هڅه وکړه چې کرزی په ټاکنو کې ماتې وخوري. هغه څه چې د غوښتل دا و چې په ټاکنو کې زیات شمیر مشهور کاندیدان ګډون وکړي، او په دې توګه کرزی ونه شي کړی د ټاکنو په لومړي پړاو کې پوره رای وګټي او دا رنگ ټاکنې دویم پړاو ته داخل شي. په مقاله کې راغلی دی افغان ولسمشر په سمدستي توګه په دې هلو ځلو خبر شو چې امریکا غواړي هغه له واکه لرې کړي، نو ځکه نوموړي د هیواد له جنګ سالارانو سره تړونونه ختم کړل چې دا رنګ د وټونو لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. په دې کتاب کې د ښاغلي هالبروک په اړه ویل شوي چې نور کاندیدانو ته یې مشورې ورکولې، په انتخاباتي غونډو کې به یې ګډون کاوه او له هغو سره به یې تصویران اخیستل. رابرټ ګیټس د کتاب په یو برخه کې په افغان جګړه کې د باراک اوباما پر تګلارو نیوکه کوي. ښاغلي ګیټس په خپل کتاب کې پر مرستیال ولسمشر جو بایډن اهم نیوکه کړي. د ښاغلي ګیټس په وینا په بهرنۍ تګلاره او ملي امنیت کې د جو بایډن پریکړې له تېروتنو ډکې وي.
زموږ همکار اسرار علم مومند چې د فارن پالیسۍ د مجلې د یو مقالې غټ کې تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو په مشال رادیو په دې خبرونه سلام پښتو خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو د ظفر قرار د ټپي وورو او بیا و تاسو ته رپورټونه وړاندې.
تلرا پیاچ رات پخ پلرا پیاچ دای خبر سلا را پیاچ او چکل کلرا پیاچ وای کفل می ڈکا د خندا ویو جان ما او مالا غو زمزم دی وای چ می جانان پک منگل پڑک فضل راول خدایا جلت را خراول خدایا چی جانا نا راول خدایا او داس وقت مرا ولی خدایا مای چی زدلیم جانان بلوطن تا زنا یاشنا فما پسی رنزور دیوای تبی بان خوشی خفل دارو خوری کروینا وے مچ زان در تلگے کم زرے زرے دی جدائے کم جانا نولے یو دی پردیکنم خائست دا سلے ونے کم وائی نستی میں ہیرا وا منیم در باندے شمار یہ زما خجن زما خسائی چستا بس سیما کرل ری بلکم خبر لیونی درنگ تور کشمالی چلتا بگر زی او خوشکی یزما دزل دسر رزی آبائی ندی بستیشم ندی حال ویلے شما باد کابل دلوری راغے پا باز اخلبائی گوگل تک زنو ما
اوریدونکو د ظفر اقرار په غو کې مټپی واوریدلې او سر بوټونو ته دوام ورکو. په افغانستان کې د امن راوستو په مخه د حکومت او وسلوالو ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې پټي خبرې ترې شوې. که څه هم د امن خبرو کې پرمختګ نه دی شوی، خو دا خبرې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د کورنۍ جګړې مخنیوي لپاره ډېری مهمې دي. ایسوسیټډ پریس په دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
ایسوسیټډ پریس اژانس لیکي د رپورټونو تر مخه په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان په اړه د امن خبرې اترې روانې دي، خو شنن کې او ورپکې دواړه دغه خبرو نه خوشبینه نه ښکاري. خبرې اژانس د طالبانو د یو چارواکي په حواله لیکي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي د کابینې دوه وزیرانو په عرب اماراتو کې د طالبانو له استازو سره ملاقات کړی دی. دغه ملاقات په داسې حال کې شوی چې پاکستان یو شمیر طالب بندیان خوشی کړی دي. خبرې اژانس د طالب چارواکي په حواله زیاتوي چې په عرب اماراتو کې خبرې اترې یو اړخ ته هم نه دي رواني او د پاکستان لخوا د طالب بندیانو خوشی کول هم لاسته راوړنی نه دي کړی. خبري ایجنسی لیکي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره امن معاهده ډیره مهمه ده، خو په دې لار کې ډیر خندونه هم دي. خبري ایجنسی د یو ناسرګند طالب چارواکي په حواله لیکلي چې طالبان د دریمګړي لخوا خبرو اترو ته آماده دي، چې څنګه له افغانستان د شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو په وخت کې شوي ول. خو خبري ایجنسی لیکي چې د خبرو اترو لپاره د دواړو خواو مخلصتیا د پښتنو لاندې ده. زیاتره په دې خبره حیران دي چې ولسمشر کرزی د اپریل میاشت نه وړاندې د امن معاهده کول غواړي. کرزی د دریم ځل ولسمشری څوکۍ لپاره اهل نه دي، او په دې خبرو کې د ځنډ مقصد هم دا دی چې مهمې فیصلې د نوي ولسمشر لپاره پریږدي. بل پلو طالبان به هم دا خبره باوري کوي چې انتقامی کاروایونو نه ډډه وکړي. خبري ایجنسی د برسلز میشته د کړکېچ نړیوالې ادارې یو شنن کې ګرام اسمیت په حواله لیکي چې هر څه په ځای ولاړ دي، ټولې خواوې په سیاسي توګه تقسیم شوي او د دې په کمولو کې هم پاتې راغلي دي. خبري ایجنسی لیکلي داسې ګمان کیږي چې پاکستان وسلوال طالبان د خبرو تور میستا راوستي شي، ځکه چې طالبان لا د کرزی حکومت سره خبرو تور کې دلچسپي نه لري. خبري ایجنسی د شنن کې سمیت له خولې په مقاله کې لیکي چې ورپکې د خبرې ته هم انتظار اړوي چې د بارنوز واکونو وتلو وروسته به د دوی فوجي تله درنه شي. بلخوا افغان حکومت دریز لري چې امنیتي ځواکونه به د ټول هیواد امنیت ترلاسه کړي. د سمیت په خبره د جنگ د میدان په اړه د دواړو خواوو د پوهاوی واټن په لنډمهاله جګړې ته لمن وهي.
د امریکا دی نیشنل انټرست مجلې د پاکستان د جوهري پروګرام په اړه په یو رپورت کې لیکلي دي چې په نړۍ کې داسې هیوادونه ډیر لږ دي چې لکه د پاکستان د جوهري بحران سره مخ کېدای شي. د شاهین بنیرین د رپورت غټ کې ورو.
دی نیشنل انټرست لیکي د تیر کال د دسمبر 1 نیټه د پاکستان د جوهري وسلو د انتظام د ادارې ستراتیژیک پلانز ډیویژن د مشر خالد قدوایی د واک اخیری ورځ وه. دا اداره په کال 2000 کې جوړ کړی شو او قدوایی د 2008 کال پورې د دې مشرو. تر دغه وروسته د نوموړي د واک موده 300 ځله وغځول شو. مجله لیکي د حساسو جوهري مرکزونو د امنیت خکولو په اړه د قدوایی د قابلیت ډیر ستاینه کیږي، خو د خراب امنیت له کبله د پاکستان جوهري وسلې خوندي نه ګڼل کیږي. دا یو داسې هیواد دی چرته چې جوهري ساینسدان عبدالقدیر خان جوهري رازونه خرڅ کړي دي، او یو بل سلطان بشیر الدین محمود د ستمبر د 11 د ترهګرۍ د پیښونه یو سو ونې وړاندې د جوهري وسلو په موضوع د اسامه بن لادن سره خبرې کړې وي. مجله وړاندې کی د پاکستان د جوهري ستراتیژو لکبله د هیواد د جوهري وسلو امنیت لا خراب شوی دی. پاکستان په ډیره تیزی سره د جوهري وسلو ذخیره ډیروي، او څومره چې جوهري وسله ډیریږي هم دومره امنیت ته خطرونه ډیریږي. د نېشنل انټرست مجله په نږدې وخت کې د پاکستان په پوځي مرکزونو د ترهګرو بریدونو ذکر کوي، او په جوهري وسلو د دغه شان نورو بریدونو ویره احساسوي. مجله دا پوښتنه راوچتوي چې آیا د خالد قدوایی د رخصتېدو نه وروسته بل داسې څوک شته چې د جوهري وسلو په حواله پاکستان ته د ورپېخو ننګونو سره د مخ کېدو صلاحیت لري. یقینا ډېر خلک به وایي چې آو، د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت د ستراتیژیک پلانز ډیویژن د نوي مشر لیفټننت جنرال زبیر محمود حیات د پېښورانه صلاحیتونو ستاینه کوي، او هغه یو ذهین او بهادر مشر مني. مجله په پای کې لیکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نو وروسته په افغانستان کې د اثر ډیرولو لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د مقابله امکان شته، او په نړۍ کې داسې هیوادونه ډیر لږ دي چې لکه د پاکستان د جوهري بحران سره مخکې دي شي.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمه کورم کې ل خپل سیمه تاسو تون شوی د پاړه چمکني متاثرین وای چې د یخنې ل وجې ستونزې دوه چنده سي واشه بي دي. په سیمه کې ډېری
ډیره داسې اغیزمن شوی کورنۍ دي چې وسنلري د خپل کورونه بیا آباد کړي. د پاړه چمکني اوسیدونکو د فوزی اپریشن لوجي له خپل کورونو په پرخودو مجبور شوی ول. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال دغه متاثرین سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په کورم ایجنسی کې لخپل سیمه ته وبښ شوی د پاړه چمکني متاثرین وای چې یخنی زیاتې دو سره د دوی په مشکلاتو کې نور هم اضافه شوی ده. متاثرین وای چې په سخت یخنی کې د کلو اسمان لاندې په ټینټونو کې وخت تیرول یو ګران کار دی. د متاثرینو په خبره چې په سیمه کې په زرګونو داسې کورنۍ شته چې استوګنی ځایونه زیانمن شوي دي او دوی مجبور دي چې په ټینټونو کې وخت تیر کړي. د سیمې نه مجاهد خان مشال رډیو ته وویل چې پنځه میاشتو نه زیات وخت کېږي چې دوی لخپل سیمه ته وبښ شوی دي. خوړنګ شوي کورونو د بیا په جوړولو کې حکومت تر سا دوی سره مرسته ونکړه. نوموړی زیاتوي چې بسیمه کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې وس نه لري چې ځان لپاره کورونه جوړ کړي، نه هغې په ټینټونو کې اوسېږي او اوس سخت یخنۍ سره مخامخ شوي دي.
زموږ علاقه کې لرګي او ځنګلات وو، هغه ځنګلات به کټول او هغوی به زرې به خپل کورونه جوړول. نو اوس هغه ځنګلات مخکې نه ختم شوي دي او نه لرګي چې دی هغه شته نه دی، هغه کورونه اوس پورې ړنګ پراته دي. په دیوالونه لږ لږ روغ دي نامو نهاد، هغه باندې د پاسه ټینټ لګول صرف سرپنې کړي دي. سخت یخنۍ ده هلته کې اوس تقریبا دوه ورځې مخکې چې دی هلته کې واوره شهیده او نور څه د خدای په لمن ټول خلک ناس زر تر زر جوشي سور زر تر جوړیدل شي کنه دا حالات دي نور بخرابي غریب خلک دي د غوي صحت او بیماری یخنی ور باندې روانه دي نور زیات متاثر دي.
واضح دي چې خبر ایجنسی سره په لګي دو پاړه چمکني د منځني کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. په سیمه کې د مای میاش په ومنټي وسلوال طالبان لخوا پر یوش مر علاقو باندې د قبضې وروسته خلکو خپل کورونه پرې خو. په قبالي سیمه کې د قدرتي آفاتونو سره د مبارزې ادارې د ریکارډ تر مخه چې د سیمې څخه به کور شو خندانونو شمیره تقریبا یو لزر ده. په پاړه چمکني کې وسلوال طالبانو خلاف د کامیاب پوځي اپریشن وروسته نهویش علاقو ته د لزر نه زیات کورنۍ د جون میاشت په شلمې نیټې واپس شوې دي. په سیمه کې د قدرتي آفاتونو سره د مبارزې ادارې مشر عمران وزیر مشال رډیو ته وویل چې دوی د واپسي په وخت د سیمې متاثرینو ته د یخنۍ نه د بچاو لپاره کمبلې او ټینټونه ورکړي وو. نوموړی زیاتوي چې حکومت د بېکور شو خلکو کورونو د بیا جوړولو په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده هم لري.
اور مطلب دار چیزوں کا مشکلات تھی آگے بنے ایس ڈی ایم او لگ جائے گا اور آغا بسر بھی کی گئی باقاعدہ وتھ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن مختلف ڈومر بھی آرمی سر جمعوں کا کوآرڈینیشن آفس لیول بانے شروع دین اسی طرح کی جمع معلومات ٹیم دفتر میں دفارا کر میں ایجنسیوں دفارا چار سو شیلٹر مطلب دار چمنگا دھکڑی بھی چار سو شیلٹر دار خل کے بنے لگے گی.
بکور میں جیسے کہ موسم ٹیٹر دراجہ منفی لسنا ہم ورځی کې د پاړه چمکني متاثرین دغه ګیله لري چې سخت یخنۍ په وجه د دوی ماشومان او زنانه به نه متاثر کېدل کچیرې د دوی کورونا په وخت سره جوړ شوی وي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې. د پاړه چمکني د اوسیدونکو د ستونزو په اړه تاسو رپورت واوریدو.
د مشال رادیو دا
اوریدونکو یو شمیر سیاسي شنونکي وایي که د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې په شفاف ډول ترسره نشي نو افغانستان به هم لا نور بې ثباتۍ سره مخ شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار ګڼ شمېر اوسیدونکي اندېښنه لري چې که په راتلونکو ټاکنو کې د تیرو هغو په څیر درغلي وشي نو د افغانستان د خلکو راتلونکي ژوند به بې ثباته کړي. سیاسي شنونکي هم په دې باور دي چې که راتلونکي انتخابات په شفافه توګه ترسره شي نو په هیواد کې به سولې ته لاره هواره شي. قومي مشر دلبرجان ارمان وایي چې که د افغانستان راتلونکي ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي افغانستان به باثباته راتلونکي ولري.
رایا هغه اراده ده چې موږ کولای شو ځان ته یو محبوب مشر چې په هغه دغه په کار دغه په صلاحیتونو دغه په کړو وړو دغه په آینده پالیسۍ دغه په آینده اقتصادي سیاسي پالیسۍ خارجي پالیسۍ داخلي پالیسۍ باندې موږ اطمینان حاصل کو داسې یو رایه استعمال کړو چې موږ رایه داسې یو اهمیت لري چې موږ کولای شو ملک ته یو داسې قائد ورکو چې هغه موږ ته هم محبوبیت ولري هم زموږ د ارادې تمثیل وکولی شي.
بلخوا د مختک د مشورتي خدمتونو ادارې مشر حلیم پیدایی وایي چې که په ټاکنو کې د درغلیو مخه ونه نیول شي افغانستان به یو تت برخلیک سره مخ شي.
ټاکنې د سولې لپاره نه یوازې زمینه برابروي بلکې د ولس غواړي چې هغه په خپل سرنوشت ټاکلو کې را دخیل کړي، او کله چې ولس دخیل شو دولت یې خپل وګاڼه. داسې یو دولت راغی چې هغه د ولس په خوښه وي. زه فکر کوم چې دا به د سوری په لور باندې یو ډیر مهم او بنیادی قدم.
حلیم پیدایی نامنی د شفافو انتخاباتو په وړاندې لوی خنډ ګڼي او له مخالفو وسلوالو غواړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
زه فکر کوم لوی ګواښ، لوی چیلنج هغه د وسلوالو چلند دی له ټاکنو سره. او کچیرته وسلوال په ولس کې محبوبیت لري، ملاتړ لري، زه فکر کوم تر ټولو نه ښه لار او د ازموینې ښه میکانیزم هغه ټاکنې دي. که ملاتړ لري زه فکر کوم دوی کولای شي په ټاکنو کې داخل شي، ونډه پکې واخلي او دا پریکړه ولس ته پرېږدي چې هغوی چا ته راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبې په ورځ په ډاګه کړه چې د 6,815 د رایو له مرکزونو څخه به 6,401 فعال وي او پاتې 414 مرکزونه به د امنیتي ستونزو له امله تړلي وي.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
پښتانه په 21 کې
په 1:30 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اوریدونکو د خالی په ورځ خوست ولایت ته په لومړي ځل د ملکی الوتکو پروازونه پیل شول. د افغانستان د هوایی چلند د خپلواکې ادارې چارواکي وای چې اوس لپاره به خوست ته د افق شرق هوایی شرکت په اونۍ کې 3 پروازونه ولري، خو له مخکې یو شمیر نور هوایی شرکتونه هم د ولایت ته د پروازونو لپاره تیاری څرګند کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
خوست د 2 لسیزو تر ډیر مودې وروسته یو ځل بیا د ملکي الوتکو پروازونه پیل شول او د افق شرق د هوایی شرکت ای‌ان 24 کوچنۍ ترانسپورتي الوتکه د سهارا باغ په هوایي ډګر کې چې په خوا په سویل ختیځون کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لویه پوځي اډه وه او یوازې 3 میاشتې وړاندې د ملي اردو سرتیرو ته سپارل شوې را کوزه شوه. پیاده مراسمو کې خوست والي عبدالجبار نعیمي مشال راډیو سره په خبرو کې ویل خوست د ملکي الوتکو پیل د خوست په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي پرمختیا کې زیات ګټور دی.
الحمدلله نن د اول پرواز د افق شرق د شرکت شروع شو او دغه پرواز کې تقریبا 43 ټونه شاوخوا چې موږ کې تقریبا 43 مسافر او دا پرواز په ډیر ښه شکل سره په ډیر آرام فضا کې او په ډیر لنډ فضا کې دلته نن خوست را ورسېدي. د دې پروازونو ګټه زموږ ټول مسافرین، زموږ تجاران ټولو ته ډیر زیات ګټه وره.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې رئیس کپتان حامد ظاهر ویل چې د اوس لپاره به افق شرق په نوم هوایی شرکت په اونۍ کې 3 پروازونه ولري.
هفته کې فعلا موږ 3 پروازه تقسیم اوقات ورته جوړ کړی چې د افق شرق د هوایی شرکت یا هوایي کرخه دا فعلا د پلان تطبیقي په نور وطنداران ته خصوصا خوستي وطنداران ته دا اطمینان ورکوم چې نور شرکتونه هم علاقه مند شوي دي چې په ډېر لنډ وخت کې به یو دوه نور شرکتونه هم د کوشش وکړي چې خوست ته راسي.
د خوست د بهرنیو چارو د ادارې رئیس غفور شاه میاخیل هیله څرګنده کړه چې خوست د ملکي الوتکو پیلېدو سره به یو شمېر هیوادونه دې تیاری وخی چې په دې ولایت کې خپل قونسلګری پرانیسي.
په سیاسي لحاظ مخکړه شو چې دلته د هوایي میدان پرانستل نه وروسته بعضې خارجي قونسلګری راشي دلته، ځکه چې هغه کسان چې دلته راځي هغه ډیپلوماتان دي، هغه دلته سیاسي مسؤلیت باید ولري.
په خوست کې اوتن ملي سوداګر کرامت خان خپلواک وایي چې له نوموړي هوایي ډګر څخه به نه یوازې د خوست مسافرین بلکې د همسرحد ولایتونو مسافرین هم ګټه پورته کوي.
همسرحد ولایتونه د میدان د استفاده کی استمدون د بورم د خزه مینا بور بار شو تر څو چې بخوس کې پنګونی وکي د دې هیواد د دې پروازونه وشي. مختلفه هم دا چې د میدان باید ډیر وسی شي.
د یادونه ورته ټاکل شوی تر څو پنګ دراتونکو کې د پکتیکا په مرکز خرنه کې د امریکایي سرتیرو له پخوانی لوی اډې څخه هم چې اوس مهال د افغانستان د ملي پاو سرتیرو ته سپارل شوی په ورته توګه د ملکی الوتکو پروازونه پیل شي.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه تاسو واوریدله. د خبرونه خريشي بو تر رسیدلی وو د لطیف ننګهاري په غو کې به دا غزل باورو او بیا خو د مشال رادیو خبرونه به دوام لري.
اسلو